مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت د مازیګر څلور بجې سوې د دې خبرونه په اوږدو کې ووري چې د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لارښوونه په اسلام آباد کې د پرایوت الوتکې د پیشي د پلتون لپاره جرګګي جوړه سوې ده. د جرمني په مالی مرسته د خیبر جنسي مرکزی روغتون ته د اولی درجه حیثیت ورکړل سوې او د ودانیو کار یې پیل سوې ده. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او د خبرونه په دویمه برخه کې د یادونه په نامه خبرونه هم اوریدلې سي. خو لومړی خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
سړی مشه ول د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل دویمه لویه غمیزه ده. د فاټا سیکرټری چارواکي وایي د خیبر قبایلي سیمې په لوی روغتون به د جرمني په مرسته 22 کروڑ روپۍ لګوي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو له امله 25 تنو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه د مشال ریډیو خبریالان راپورونه راکوي چې د بوجا ایرلاین د راپریوتې الوتکې د یو سل او اوو ویشتو کسانو څخه د یو سل او شلو پورې د کسانو د مړو پیژندګلوي شوې ده. د وژل شوو کسانو مړي خپلوانو ته سپارل شوي او ځینې خاورو ته سپارل شوي هم دي. بلبلو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل یوه لویه غمیزه ده چې قوم ورسره مخامخ دی. دی زیاتوي دیوائی دا ډیره لویه پیښه شوې ده. مونږ اوس د سیاچین حادثه ولیده. اوس د پاکستان لپاره دا ډیره لویه پیښه ده. ما د کورنو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د پیښې د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن وټاکي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د بوئنګ 928 د الوتکې د غورځېدو ذمواري د بوجا ایرلاین په غاړه ده. رحمان ملک زیاتوي داسې ښکاري چې غلطي به د بوجا ایرلاین وي ځکه چې یوه زړه الوتکه یې اخیستې وه. ملک وایي که یو ایرلاین پیسې نه لري نو د دې معنی دا نه ده چې هغه د 1.5 کاله زړه الوتکه واخلي او د خلکو ژوندي د ګواښ سره مخ کړي. رحمان ملک همدارنګه زیاتوي چې د دغه ایرلاین د مالک فاروق بوجا نوم یې په اګزیکټ کنټرولرس کې اچولی دی او هغه د پاکستان نه بهر نشي تللی. دا الوتکه د جمعې مخام د کراچۍ نه اسلام آباد لپاره الوتی وه او د کوریدو پر مهال راپریوته چې ورکې د مری په ګډون یو سل او ویشت کسان وژل شول. د پاکستان د قبایلي سیمو د ادارې فاټا سیکرټری چارواکي وایي دوی د خیبر ایجنسۍ مرکزی روغتون د جرمني په مالی مرسته د لویو روغتونونو په کچه جوړوي او په دې مد کې به 22 کروڑ روپۍ لګوي. دوی وایي دا روغتون به د پښتونخوا د لویو روغتونونو لیډیرینګ او شیرپاو هسپتال په شان په سهولتونو سنبالولی شي. د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون یو چارواکي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
فلحال چې کم د زوړ اسپتال دی دا کیټګری سی دی. اوس چې کم د جرمن په اډ باندې جوړیږي دا دغه درجه شوه کیټګری اے. لکه څنګه چې په یو بیگ هاسپیټل کې کنا ډیپارټمنټ ډبل ډبل ډیپارټمنټ وي داسې په دې کې ډبل ډیپارټمنټ وي. لکه د ډاکټرانو د طرفه سپیشلټی ګورنمنټ چې کم په دغه پروویژن دی د طرفه څه کمای به پکې نه وي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسېدونکي خلک وخت نا وخت د طبي سهولتونو د نشتوالي نه سر ټکوي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو له امله 25 تنو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. د دغې ادارې مشر محمد دایم کاکړ د خالی پور د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې په هرات، بادغیس، اروزګان، پکتیا او غور ولایتونو کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسېدلی. خو د دوی په وینا تر اوسه یې دغو سیلاب ځپلو کورنو ته خپلې مرستې نه دي رسولي. د زیاتوي
مشهار تهار ولایت کې د دوه نه تر درې میلیونه پورې پیسې لرو چې دا پیسې هغه وخت کې موږ مصرفوو چې وخت دا خلک د سیلاب په خاطر باندې بېځایه شي. مثلا عاجل مرستو ته ضرورت لري لکه ډوډۍ ته ضرورت لري، پیټ ته ماشومان ورسره دي، جوس ته، لکه چای بوره، یا مثلا کوم د کلاره باندې وي ورته خلاص کړو کوم ځای کې چې ضرورت وي. هر نفر چې په سیلابو کې شهید کېږي هغه د 5000 افغانۍ ورکوي.
د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې د اټکل له مخې هغه ولایتونه چې په تېر ژمي کې د درنو واورو د ورېدو شاهدان وو ممکن په راتلونکي کې د سیلابونو له ګواښ سره هم مخامخ شي. د دې ادارې اشاره تر ډېره پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، دایکنډي، بامیان، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته وه. د اټکل په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي او په هرات کې څلور کسان وژلي، یوه مېرمن یې وړې او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي. د خالی پور د روس په یولیا نوواسک ښار کې زرګونو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د هغه پلان غندنه وکړه چې در مخې په دغه ښار کې د ناټو سازمان ته د ترانزیت د مرکز په پرانیستلو اجازه ورکول کیږي. مظاهره کوونکو داسې کمیسونه اغوستي وو چې پرې لیکل شوي وو د ناټو مخه ونیسی او موږ په خپله خوره ناټو ونه زغمو. د کمیونست ګوند یو مشر ګیانډی زیوګنوف هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. د ناټو سازمان د روس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وولګا د سیند په غاړه د یولیا نوواسک هوایي ډګر د استعمال اجازه دی ورکړل شي چې دوی یې په افغانستان کې د خپل هدف د پرمخ وړلو لپاره وکاروي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ ویلي وو دا د روس د ملي ګټو سره سمه ده چې ناټو ته د اجازه ورکړل شي ځکه چې په افغانستان کې ناقلاري د دې سبب ګرځي چې د نشه یي موادو او اسلامي تندروي لمنه وغځیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د شمیر د زیاتولو په موخه د هفتې په ورځ رای ورکړې. د روس او یورپي هیوادونو لخوا د جوړې شوې مسودې منظوري د 15 کونسل لخوا ورکړل شوې وه او په ترڅ کې غوښتنه هم شوې وه چې په سملاسي ډول دی د تشدد مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو یوه وړه سارونکې ډله دا مهال په شام کې د هڅه کوي چې د شام د حکومت او د یاغي ځواکونو ترمنځ د 14 میاشتنۍ شخړې په ډزبندۍ بدلې کړي. سارونکو ته د خالی پورس په اول وار اجازه ورکړل شوې وه سو دوی د حمص ښار څخه لیدنه وکړي. دایي فعالین وایي د سارونکو ډلې د دورې پر مهال د توغندو ورېدل ودرېدلې وو، جګړه نه کېده او ټینکونه پټ کړی شوي وو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د شام ولسمشر بشار الاسد ملامته کړې چې د عرب لیګ او د ملګرو ملتونو د ګډ ځانګړي استازي کوفی انان د ډزبندۍ د اعلان احترام یې نه دی کړی. د مشال خبرونو پای
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. د مشال ریډیو ټول خبرونه پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په سپاتو اوریدلای شئ. د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لارښوونه په اسلام آباد کې د راپریوتې الوتکې د پیښې د پلټنې لپاره جرګه جوړ کړل شوې ده. د جرمنی په مالی مرسته د خیبر ایجنسی مرکزی روغتون ته د اولی درجه حیثیت ورکړل شوی او د نو ودانیو پر جوړولو کار پیل شوی دی. د دې روغتون مشر په دې اړه وایي
اوس چې کم د جرمن په اډ باندې جوړیږي دا ادغ درجه شو کیټګری اے ودا کې با سرجری دوا واډو نه دوا ډیپارټمنټ پای د غاینی بدوا ډیپارټمنټ سکین با پکې سایکیټری پکې دا.
د جنوبی وزیرستان د شکوتې سیمې اوسیدونکو وای دوی د ژوند په هر برخه کې لستونز سره مخامخ دي.
په شک تیښې نه روډي نشته دی، نه سکولي نشته دی، نه سپتالي نشته دی، چې وی ها د جنګ په وجه هر شی ختم شو نشته دی، د هر شی باندې ویلوړ دي.
د افغانستان د ځینو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې راغلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د زړو سندرو خبرونه د دویمه غړي په دومن غړي کې اوریدلای شي لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د جمعې په ورځ ماشام اسلام آباد کې د پریوت الوتکې ټول مړي موندل شوی چې پکې شپږ شلي کسانو پیژندل شوی دي او د باقی پاتې نه کسانو پیژندګلوي د پاره به ډی این ای ټیسټ کول کیږي. بل طرف ته د پیښې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن هم جوړ شوی دی. په دې اړه له اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د حکم پرانا کې د پینډې اسلام آباد پسندا حسین آباد سیمه کې د پریوتې الوتکې بوجا ایر د پلټنو د پاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی دی چې مشري به د لاهور های کورټ پخوانی چیف جسټس زید حسین کوي. کمیشن با یو نه کې خپل رپورټ داخله وزارت ته وړاندې کوي. د غشان د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د الوتکې را پریوتو اف آی آر هم درج کړی شوی دی چې پکې د قتل او غفلت په ګډون مختلفې دفې لګول شوې دي. بل طرف ته د موسمیاتو د محکمې مشر عارف محمود ادا لري چې دوی سیول ایویشن اتارټي ته ویلیو چې اسلام آباد کې بعد د ماسپخین درې بجو نه تر ماسخوتن نه بجو پورې موسم خراب وي. د دوی ناوا چې اول خبرداري ماسپخین درې بجې ورکړې شوی وو.
وارننګ یو تین گھنٹے تک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، چھ بجے جب اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو رہی تھی تو اس سے پہلے ہم نے
موسم بھکلا خبرداری د درو گھنٹوں د پاروی د اول زل خبرداری وقت پشپک بجے ختم دو نو د هغه وړاندې مونږ بل پیغام ورکړو چې د اسلام آباد موسم د جازونو د الوت لپاره خنه دی. د دې پیغام مطلب دا و چې تر نه بجو پورې د اسلام آباد او د پنده موسم ګډوډ دی. د پیخي په وخت هم د هوا او د اوریزو دباو لاندې اړخته وو او دا جاز هم د دغه هوا دباو کې راغلی وو او د دې لاندې چې کوم سیز راشي د هغه بچ کېدل ډیر ګران وي.
ڈاؤن ڈرافٹ کے نیچے جو بھی کوئی چیز آ جاتی ہے اس کا بچنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا.
خول د سیول ایویشن چارواکی د دې خبره تردید کوي چې گنی دوی ته د موسم په حق لسه پیشگی اطلاع ورکړې شوې و. د خالی په مخام اسلام آباد کې خبريالو سره د خبرو اترو په وخت د سیول ایویشن اتارټي مشر کیپټن ندیم یوسفزی وې چې د کنټرول ټاور نه اجازه رستو د جاز کوزول یا نه کوزول د فایلټ خوخوي او چې هغه سم مناسب ګڼي هغه کوي. د کې د بلچا هیڅ اختیار نه وي. د زیاته کړه
کله چې الوتکه تقریبا شپږ کیلومتره د رنوی نه لرې وه نو دغه وخت د دې کنټرول ټاور سره رابطه ختمه شوه. حالانکه پایلټ ته ویل شي وو چې رنوی خالی ده او هغه راکوزېدی شي. بل چې کومې پرزې ګیرونه او پایې ترلاسه شوي دي د هغې نه هم اندازه کیږي چې دا جاز مخه لاندې وه. اوس د دې هر څه پلټنې روانې دي او د دې لپاره کمیټې هم کار کوي، خو په دې باندې ډېر وخت لګېدی شي ځکه چې د بلیک باکس ډیکوډینګ د ملک نه بهر کیږي.
دغه شان تیر ورځ د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د مړو د پیژنګلو عمل روانو چې پکې د ډاکټرانو نه سربیره د نادرا چارواکو هم برخه واغسته. د دوران په یو سل ویش مړو کې د شپږ شلې کسانو پیژنګلو وشو کم چې وارثانو ته حواله کړی شو، خو ولې د نه کسانو د شناخت لپاره به د ډی این اې ټیسټ مرسته ترلاسه کولی شي. پیخه کې مړ شوي کسانو کې زیاتره خپلو سیمو کې خاورو ته سپارلی شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په دې اړه یو مقاله راغلې ده چې د دې الوتکې د پریوتو پر وخت پاکستانیو خبری رسنیو څه ډول رپورټونه ورکړي. د دې مقالې پر دې رپورټونو یا پر دې خبرونو باندې نیوکې کړې دي. اول دې پاکستانی رسنۍ په دې نه پوهېږي چې د داسې پیښو پر وخت څه ډول رپورټونه ورکول پکار وي. د دې مقالې غټې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله کیرن آسش د اسلام آباد سره نږدې د بوجا ایرلاین جاز پریوتلو په پیښه لیکي چې د دې سره د ایر بلو الوتکې د پریوتلو پیښې زخم تازه شو. لیکواله د پیښې په لړ کې د میډیا په خبر ورکولو تنقید کولو سره لیکي چې له خبریالانو او ایډیټرانو خلک تمه لري چې دوی اول دا زده کړي چې دا مهمه نه ده اول به څوک خبر ورکوي، بلکې په دې غور وکړي چې د دې به په انساني ژوند څه اثر کیږي. د لیکوالې په خبره دا چې په دې میډیا پوهنه ده خپله یوه المیه ده. په مقاله کې لیکل شوی د پیښې وروسته ټی وی چینلونو د مسافرو د سامان تفصیل ورکول شروع کړ او نورو بیا د هالیوډ فلمونو نه یوه برخه اخیستې وه چې پکې جهاز پریوتلل ښودل کیږي. خبریالانو په جاز کې سپرو مسافرو د کورغړو پسې مایک او کیمرې ګرځولې چې هغه وخت د هغوی لپاره ډېر غمجن وو، خو میډیا دوی نه پرېښودل. لیکواله لیکي د هر څه ته په کتلو سره په دې سوچ کولو مجبوره شوه چې د داسې قسمه پیښې او المیې په وخت باید میډیا ته بالکل اجازه ورنه کړل شي چې د پیښې ځای ته ورشي، ځکه چې خبریالان په دې بېخبر برتی چمړه شوی کسانو او داغوی غمجن خپل خپلوانو ته عزت ورکول ضروری وي. لیکواله پوښتنه کوي آیا دا یو ډیره لویه غوښتنه ده چې میډیا دې په داسې وخت کې د پوهې نه کار واخلي او یا دې خپلو کارکونکو ته په دې لړ کې سم تربیت ورکړي. لیکواله زیاتوي خبریالانو او ایډیټرانو دواړو ته پکار ده دا زده کړي چې د داسې ناورین په وخت څنګه رپورټ ورکول پکار وي چې دا ډول د خبرونو سند ته ګټه ورسوي او په دې هم پوه شي چې په دې لړ کې د باور وړ او د رښتینې رپورټ ضرورت وي. لیکواله لیکي په ټی وی د انساني زیان تصویرونه ښودل ولس خپه کوي او د ماشومانو په ذهن خراب اثر پرې باسي. لیکواله زیاتوي په داسې وخت کې خبر ورکول د خبریالانو د اخلاقي اقدارو یوه ازموینه وي.
ملیحا امیرزاده وه. د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ تر عملیاتو د هغه په خبره د پولیو د ناروغۍ ستونزه مهمه ده. هغه ویلي چې حکومت کولی سي چې عملیات ودروي او هلته د دې ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره ډلې ولیږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپریل په درشتمه نیټه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د درې ورځنی مهم په اړه په پیښور هایکورټ کې یو دستوره ترسره شوه چې پکې د پیښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د پولیو په اړه په ولس کې د اګاهۍ لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین هم واچول او په دې مهال د خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د پولیو ستونزه د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو نه هم مهمه او سخته ستونزه ده.
بہت سیریس سی سچویشن ہے جو کہ موجوده اپریشن ہو رہا ہے اس سے زیادہ سیریس.
ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده. موجوده چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې نه هم زیاته سخته خبره ده. کچری په صحیح مانو کې وکتل شي چې د یوې یا دوه اونو لپاره دواړه پریخین اپریشن ودروي او د پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکړی شي او جنگځپلی سیمو ته واستول شي او دوی خپل کار ترسره کړي نو پوځي عملیات بیا هم کېدای شي. حکومت لا پکار ده چې په سختۍ سره په دې فکر وکړي چې هغه ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محروم پاتې نشي کوم چې په جنگزده سیمو کې دي.
پولیو کې جو قطره هن اس سے محروم نه رہے.
د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان زیاته کړه چې د پاکستان د آئین مطابق د دولت ذمہواری ده چې د ولسی وګړو هر ډول ساتنه یقیني کړي.
پورے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ
دا آئین دا 15 آرٹیکل مطابق دا دا دولت ذمہ واری دا چې په هغه کې مرکزی حکومت صوبائی حکومت او ټولی ادارې شامل دي چې ولس ته تحفظ ورکړي. د دې مطلب دا نه دی چې یوازې د ټوپک د ګولۍ نه دولسي وګړو ساتنه وکړي یا د سبل جسمانی برید نه د هغو ساتنه وکړي بلکې د دې مطلب دا دی چې د ولسی وګړو د سم ژوند تیرولو لپاره پوره بندوبست وکړي. د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان دا هم وویل چې د پولیو د څاڅکو یا ویکسینو په ضد کوم خلک منفي پروپاګاندا کوي دا بالکل غلطه ده او د لیبرټری د ټیسټ نه دا خبره ثابته ده چې د پولیو په ویکسینو کې داسې ثبت اجزا نشته. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د پاکستان حکومتي خبری اجانس یا اسوسییټډ پریس اف پاکستان په خپل رپورت کې لیکلي دي چې امریکا ته پکار ده چې په پاکستان کې د تجارت او سرمایه کاری موکو اړخ ته پام وکړي. د دې رپورت نور مهم ټکي درته انیسا جمل وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس آف پاکستان خبری اجانس په خپل رپورٹ کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خلیلی کې چې امریکا لا پاکستان کې نجی سیکٹر اړختا هم پام کول پکار دي. امریکایي چیمبر کې د پاکستان او امریکا د تجارت کونسل ته د خبرو اترو پر مهال عبدالحفیظ شیخ وویل امریکا او پاکستان لا نجی سیکٹر اړختا توجه ورکول پکار ده او په خاص توګه تجارت او سرمایه کاری شوبو کې چې ورسره د دواړو هیوادونو دواړخیزه اړیکې ښې شي. نوموړي تکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د خپلې تجربې په بنیاد هغه دا ویلی شي چې په پاکستان کې بهرنی سرمایه کاری ته مکی ورکړی شي او سرمایه کاران چې څومره اوغاړي سرمایه کاری کولی شي او چې کله او څومره هم اوغاړي نو بهرې راوخکلی شي. عبدالحفیظ شیخ دا هم وویل چې پاکستان کې پاره شبه کې بهر ملکی سرمایه دار راتلی شي او دې ته په اشاره کولو سره نوموړي زیاته کړه چې په دغه هیواد کې که څه هم د تیلو بیې زیاتې دي افغان جګړې او دغه سره تړلې ناکرارۍ په سلګونو افغان کډوال او د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان لوی قیمت ادا کړي خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرمایه کاری ښه موقع موجود دي. ایسوسیټډ پریس خبری اجانس د عبدالحفیظ شیخ لخلی وایي په کال 2010 کې د سیلابونو او د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي نه علاوه هم پاکستان د دغه بدو حالاتو مقابله وکړه او بعضې شعبو کې خپله کارکردګي سمه کړه. خپل برآمدات یې هم زیات کړل. تیر کال پاکستان 30% خپل برآمدات زیات کړي وو او سخ کال د 6% د پوری د زیاتوالو امکان دی. د عبدالحفیظ شیخ په وینا د مالی کال کې د جی ڈی پی شرح هم 3% پوری د زیاتوالي امکان دی. د امریکا او پاکستان د بزنس کونسل چیئرمین مایل سیانگ په دغه موقع د عبدالحفیظ شیخ او په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ته هرکلی وویل او زیاته کړه چې د ستونزو باوجود دا کونسل په پاکستان کې د تجارت په شعبو کې د کار کولو لپاره تیار دی. مایل سیانگ د اسلام آباد ستاینه هم وکړه چې دی خپل سیمایز هیوادونو او په خاص توګه هند سره تجارت زیاتول غواړي.
انسا اجمل وا د فاټا سیکریټریټ او د قبایلی سیمو د صحت محکمه وای چې د جرمنی په مالی مرستې د خیبر ایجنسی مرکزی روختون ته د اول درجه حیثیت ورکړی دی او پرنو ودانیو باندې کار پیل شوی دی. دی وای چې په دې روختون کې به د ډاکټرانو شمیر هم زیاتوي خو د خیبر ځای خلک وای چې باید د مالی مرستې په سمه توګه پر ولګول سي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د فاټا سیکریټریټ چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی مرکزی روختون ته د کټګری ای یا د اولی درجه حیثیت ورکړ او د جرمنی په مرسته سره به پرې خوښه 20 کروڑ روپۍ خرچ کیږي. د دوی په وینا تعمیراتي کار پکې روان دی او نوې ودانۍ پکې تیاریږي او دغه روختون به د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس پیښور او لیډی ریډینګ روختون په شان جوړولی شي او 44 سپیشلیسټ ډاکټران 98 میډیکل افسران او 109 نرس سبب کې کار کوي. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی د مرکزی روختون ایم ایس محمد نذیر مشال ریډیو ته وایي
فلحال چې کم د زوړ اسپتال دی دا کیټیګری سی دی. اوس چې کم د جرمن په ایډ باندې جوړیږي دا دغه درجه شوه کیټیګری اے. بدا کې با سرجری دوا واډو نه وي دوا ډیپارټمنټ پای دی ګاینی با دوا ډیپارټمنټ سکین با پکې سایکیټری پکې دا ای این ٹی با پکې دوای او آی با پکې دوای لکه څنګه چې په یو بیگ هاسپیټل کې کنا ډیپارټمنټ ډبل ډبل ډیپارټمنټ وي داسې به په دې کې ډبل ډیپارټمنټ وي.
د خیبر ایجنسی مرکزی روختون ته د اول درجه حیثیت ورکولو باندې د خیبر سیمې خلک خپل احساسات او رائے صدا سره شریکوي.
زما نوم اختر علی شینواری. لنډی کوتل هسپتال اپګریډ شو زموږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو خو موږ سره دې خبرې غم لري چې آیا دا پیسې به صحیح په دې ځای باندې ولګي او کو بنه لګي.
خیبر ایجنسی ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پدی باندھے د شینوارو د شلوانو د افریدو او ایون چې د افغانستان تر جلال آباد او پورې علاقہ منحصر ده. اصل شیدای چې څومره کلم څومره مشینونه راشي مشینونه خراب دي مشینونه صحیح نه اخیستل کېږي صحیح مشینونه اخیستل پکار دي بلډینګ صحیح جوړول پکار دي پکار دي چې فورن کوم خلک ولا پیسې ورکی چې هغه خپل نظر پوساتی.
دا ډیره د خوشحالۍ خبر و چې 200 کروڑ روپے د غسپتال د پر راغلی تعمیر د پاره او پکار دی چې اول خو دغه پروجیکټ چې چا طرف نه دی پکار دی چې هغه خلک مانیټرنګ ایوالویشن یې پورا پورا خیال وساتي او بیا مطلب چې دا خبر یقیني کی چې دا کوم سټاف د دغه لپاره مزید نور زیاتی کی چې هغه په صحیح طریقے سره ډیوټي وکړي چې دا غسپتال د خلکو په مفاد عامه په دغه باندې راشي.
د فاټا سیکریټریټ او د خیبر سیمې د صحت محکمې چارواکي وای چې په دې روختون کې به تعمیراتي کار د کال 2014 تر جون میاشتې پورې سرته ورسیږي.
2013
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 13500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صفه اوریدئ شئ.
د جنوبی وزیرستان د شکوتوی سیمې خلک وای چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. سکولونه نه لري، سړکونه نه لري او هسپتالونه نه لري. دوی زیاتوي چې جګړو او پوځي عملیاتو د دوی فصلونو ته سخت زیان رسولی دی خو د دوی په وینا حکومت هیڅ پام هم نه ورته کوي. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
شک توی د سویلی وزیرستان غریزا کارپا اولره پراتا سیما دا او سدون کی یه سخت جون تیروی د بنیادی ضرورتونو او سهولتونو نا بیخی محروم او د طالبانو په خلاف روان جنگ بد زباولی دی. دا وجه دا چه دا وقت دا کبالیون در رتو مشکلاتو سرا مخمخ او گلامن دی چه دو دوی پا بیواسی سو که هن غوج نگراوی. سه دل خانیایی چه سڑکونا سکولونا اسپتالونا رنگ خود پا جانو پا کرونو را ننواتل دزغملو ندی. دا دی جوان نمو آغا پا خانای جوان دیر شوا
پا شکتی شه نه روڈی نشتا دای نه سکولی نشتا دای نه سپتالی نشتا دای چه وی ها دیش جنگ پا وجه هر شای ختم شو نشتا دای دی هر شای باند وی لوری دی و میشتا دا آغا چه دای نه پاوزین آغا رو لی کوری نتا دیر خلق من هش ختم هش و دی میش پا حکمت چه دارا سرای نشتا چه میش بندی باس بکلی اصو ورتا و یای وطن خلوص که تلوشه مکا میش بند پلیه رشه دا پا تکینا دی یو جی کزیجا بل جی کزیجا دا تلوشه دی نه دا شکتی خلق تا دیر مشکلات هی میش چه کی مخش
ژوند و دا ډېر ښه و ډېر خوښ مو دا وی ژوند دی مش ډېر خراب دی مش ډېر په غربت سره مخامخ شوی
غلمی خان زیاتوي چې مبیبره جنگ را باندې راغی خوریانې بچون مو مړه باغونه پټي مو شاړ په خپل وطن کښې بې کوره در په در ګرځېږو
مش تا ډېر تکلیف تا ډېر مصیبت آی جنگ والا گه په جنگ شي مړ خون مړه کړي د مخ پلا وا زړه مړه دی وامه ورانځار مړه شوه وامه خشینه مړه شوه کورینه رنګ شول بغینه خراب شول پټیون بربوت شول ویلې رنګ شوه بالکل ابو دې ورکه شوه خپل وطن شي مړ سخت و زبا ولی در په در شو خپل کلی وطنی نار خپوت شول دای نه دغه س په خورنګ مل ش پروتي دله پاو جنا دی دله طالبون دی ال ال کاوټر دی جو جنا دی گزاره ډرا مشکلاتو مړ دا پښتنه کې چې مړ مسلمان هایي دغه وطن وسه دین کې هایي خو مش خپل حق ملایوي جنا
د شک توي وسه دن کوي بدشمیر خان ویایي چې مړ ها جنگ زبولی کوتبی وزیرستان ته باید دلی ملاتړ مو نشته او د مړ زیات شمیر دی رجستریشن محروم دی
مړ غټه مسله یوه دا ده چې 2% خلک رجستریشن کړی دی 98% خلک پوته دی راشن نور ته ملایوي جي نوم دوڼا مندلی دی نوم چینا مندلی دی نوم غوړی مندلی دی نوم تمګین مندلی دی اس شای مړ نه دی مندلی
د شک توي د کابلیانو دغه خبره مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخته کړې هغوی هم ومنله چې شک توي د سویلي وزیرستان د ټولو نه د ورستې سیمه ده زه به د دې سیمې د اوسېدونکو غږ رسوم د چارواکو هم فرض جوړېږي چې دوی ته پام ور وګرځوي
دغه شک توي د سره پورې د حکومت نظر اندازه کړی دی په ډېرې کیسې چې د شک توي روډینه کاچا دي سکولینه د سکولې په شان دي شک توي د خلکو رجستریشن نه دی شوی د حکومت فرض جوړېږي چې شک توي ابودې ته توجه کړو خصوصا د شک توي پر مخ کوششونه کړي دي مسو بیا کوي چې د دې رجستریشن وشي رجستریشن ونه کړو د ځان سره مخامخ شي
د شک توي اوسېدونکي وایي چې سرکار دې د دوی په غوښتنو کښې نوره نوښتیا نه کوي او چې څومره زر کېږي په دا لړ کښې دې ګړندي قدمونه پورته کړي
اوس به افغانستان ته ولاړ سو هلته د سو بارانونو له امله سیلابونه راغلي چې د دې هیواد په ځینو ولایتونو کې یا په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه رسولي دي له کابله پرې زموږ همکاره جمیله ظریف دا رپورټ لري
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د اټکل له مخې هغه ولایتونه چې په تېر ژمي کې د درنو واورو د ورېدو شاهدان وو ممکن په راتلونکي کې د سیلابونو له ګواښ سره هم مخامخ شي د دې ادارې اشاره تر ډېره پروان کاپیسا تخار بغلان کندوز پکتیا پکتیکا کونړ لغمان دایکندي بامیان غور بادغیس او فاریاب ولایتونو ته وه دا اټکل په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي او په هرات کې څلور کسان وژلي یوه مېرمنې وړې او پاړس نورې ټپیان کړي دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه
سیلاب زیات شو ده خسارات
دلته ډېر سیل راغلی زموږ خلکو ته ځاني او مالی تاوان رسولی زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده هغه خلک چې له دې سیلابونو نه زیانمن شوي دي باید دولت مرسته ورسره وکړي د دې لپاره چې ډېر مالی تاوان راوختی دی
زیات دیدن سیلابهای خسارات زیات
دغه سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالی تاوان رسولی ډېر کورونه او کرنیز کې ورانی کړی دي او له دولت ته مغوښتنه داده چې د زرغام سیمې اوسیدونکو ته ژر تر ژره خپل مرستې ورور رسوي
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکو په وینا د دې سیلابونو له امله د اروزګان بادغیس غور او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو ته هم مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي دي په دې هکله د اروزګان او پکتیا ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپونکو د وروستیو سیلابونو په هکله داسې وویل
غونډۍ باندې راختلی
کوروس خلاص کړو نو بستري وو کالي وو وړه وو غنم وو هر څه ټول رسوړي دي فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي یا مې راستلي داسته مې کښېنم په دغه ماجد کښې
رحمت الله هیوادمل د پکتیا ولایت د څنکنۍ ولسوالۍ په دې کښې اکثره هغه ځمکو ته چې دفاع یې نه لرل البته دغه چې د غوښو په نامه ورته یادېږي دغه ځمکې یو څه هم زیانمنې کړي او ورسره په څنګ کښې یو څو کورونو ته هم دغه راغلی دی مرسته زیاته اړتیا او باید دولت په اوس وخت کښې جدي پاملرنه وکړي
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي هم مني چې وروستۍ او دوه ورځنیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي. خو د دې ادارې مشر ډاکټر محمد دایم کاکړ وایي چې دوی تر اوسه دغو سیلاب ځپونکو ته خپلې مرستې نه دي رسولي. دی وایي دوی په هر ولایت کې سیلاب ځپلو ته له څلیرویشتو ساعتونو وروسته مرستې ورسوي. رپورټونو له مخې د دغو سیلابونو له امله هر کال یو شمېر افغانانو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله ځاني او مالی تاوان رسیږي، او دا ځلې خو په پلازمېنه کابل کې هم سیلاب راوتلی.
تاسو په افغانستان کې د رغلو سیلابونو په اړه رپورټ اورېده. اوس وخت د مازیګر 4:30 سوی دی. له مجید بابر به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لوېدل دوه ملوې غمیزه ده. د فاټا سیکټر چارواکي وایي د خیبر قبایلي سیمې په لوی روغتون باندې جرمني په مرسته 22 کروڑ روپۍ لګوي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. په کابل کې د ترهګرۍ د یوې لویې پیښې مخه نیول شوې. په روس کې د ناټو د ترانزیت مرکز خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې. د هالند په امسټرډم ښار کې د اورګاډو په ټکر کې 80 کسان جوبل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شام ته د سارونکو د شمیري د زیاتولو لپاره رای ورکړې، او ترکمنستان خپلو هغو فوجیانو ته جایزې ورکوي چې په دویم نړیوال جنگ کې یې برخه اخیستې.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د پښتو موسیقي زړو سندرو ته ځنګړې سوی د هڅه وکړو چې تاسو لپاره زړې سندرې او کډیر زړې نوي نو د لږ زړو سندرو هغه خوندور رنگونه تاسو لپاره راټول کو چې تاسو باندې خوند واخی. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لارې را سره برخه واخی او د پښتو د زړې موسیقي په اړه خپل نظر سره شریکي. نو دا هم د ټلیفون شمیرې دي، تاسو له ځان سره ولیکئ.
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په ټلیفون خبرې وکړي.
بالکل درنو اوریدونکو چې کله مو د ټلیفون لاین رخصي له موږ سره خبرې کوي نو د ریډیو ژغ مکشته ساتي او لنډې خبرې کوي. د خبرونې په پیل کې به د نغمې په ژغ کې دا سندره وورو.
جانا نہ ساس
د نغمه په ژغ کې سندره ته غوږ واست او اوریدونکو ټلیفونونه کړی دی. ګورو چې کوم ځای څخه ټلیفون کړي او د پښتو موسیقي د زړو سندرو پاړه د دوی څه نظر دی. سلامونه تاسو خبرې کوي.
سلامونه
نیته هیلو مې مې سره په منو چمنه سره ساتل ایسا او فاصه څنګه جوړي مننه ایسا وفاس په نور خبرونو کې هم خبرې کو. خدا را توا چې د پښتو زړې سندرې چې دی د هغوی په اړه ستاسو څه نظر دی، ځکه چې اوس په موسیقۍ کې ډېر بدلون راغلی دی. ستاسو کوم ځینې خوښ دی، هغه زړې او که دا نه وي؟
یاره که درته ووایم، دا خو دا اوسنۍ زمانه چې دی، اوسنۍ دور چې دی، ځکه چې نوې موسیقي خوښوي. زما په خپله هغه زړې سندرې خوښې دي، ځکه چې هغه سندرغاړو کې یو ډېر راز پټو که نه.
مننه. او په دې اوسنیو سندرو کې ستا په خیال څه ته پام کول پکار دی چې کله وخت پر تیر سي نو دغه سندرې هم دغه سي یادګاری پاتې سي؟
ځکه دا خو اوس موسیقي ورځ په ورځ پرمختګ کوي که نه. اوس په موسیقي کې ډېر بدلون راغلی، یا د پخوا په رنګ نه ده، او کوم اوس چې په کوم سندرګا
او د دوی د ټلیفون لاین کته سو. بل اوریدونکي ته بورسو. سلامونه، څوک خبرې کوي تاسو؟
وعلیکم السلام کاکر صاحب، حبیب رحمان دومړ مې سنځاوي ځخه خبره کوم.
حبیب رحمان دومړ صاحب له سنځاوي څخه مننه. دومړ صاحب، د خبرونې په پایل کې د نغمې سندره واوري، د څه نظر لري د پښتو د زړو سندرو په اړه؟
واقعیا هم ډېر خوند یو کې د نغمې سندرې، او ډېره سوکا او سلو موسیقي وه، ډېره په خوند یې ویلې وه، ډېره ښایسته ډېره ښایسته یې ویلې وه. موسیقي چې کوم وه هغې هم ډېر خوند کوه، داسې تېزه موسیقي نه وه.
ستا په نظر موسیقي سوکا شوي او که تېزه چې درز او درز پکې وي؟
ډېر درز او درز هم کاکا صاحب زما په فکر به خوند نه کوي، خو خیر پخوانۍ موسیقي کې درز او درز والی موسیقي هم وله، او کومه چې دا مړه موسیقي وه هغې خو زما ماله په خپله ډېر خوند را کوي. او کاکا صاحب یو بله خبره کوم، دلته دا زموږ د نورلایي کلاسیک پلا او د شینځاوي د سیمې یا د ژوب د لا شاوخوا سیمو به یو موسیقي وه چې غکه سې به ورته ویله. او دا موږ دلته ستا د مشال رېډیو له لارې نه ده تر اوسه اورېدلې کاکا صاحب، د دې وجه څه وجه ستا؟
نو دا به زما په خیال چې تا لکه مشال رېډیو به دې پوره نه وي اورېدلې، ځکه چې کنه موږ نشر کړې و داسې.
یم نو دا چې ګورې کاکا صاحب، چې په دا تېرو دوو کلو کښې به تا یوازې یوه سندره وکړي او هغه پروګرام ما نه اورېدلې، کنه اکثره پروګرامونه خو زه اورم.
داسې وي دومر صاحب چې دا مشال ریډیو لکه موږ تل وایو چې دا اورېدونکو ریډیو ده، نو چې هغوی کوم څه غواړي هغه موږ هغوی ته نشروو. نو اورېدونکو چې کله هم غوښتنه کړې ده، موږ هڅه کړې ده چې ورته نشر کړې مو دي، او ما څو ځله ورته نشر کړې وو. هغه د بوري چې کوم بلوڅ سندرغاړی ولالی که دې نوم اورېدلی و؟ بالکل داغه په ژغ کښې مو سندرې ورته نشر کړې وي. نو د پښتو زړه موسیقي ده، هر رنګ چې هغه ډېر خوند کوي.
دا خو زما خو بېخي ډېر خوند هم کوي چې غکې هغې بیا جلا خپل خوند دی، جلا رنګ یې دی دغه، او زما په فکر دا هم د زړې موسیقۍ یو برخه ده کاکا.
بالکل بالکل همداسې ده. همدارنګه د پښتونخوا وطن په هر هره سیمه کې خپله خپله موسیقي ده، د هرې سیمې خپله لهجه ده، خپل خوند کوي په موسیقۍ کې. ستاسو له ټلیفون کول څخه ډېره مننه. خو دا سندره په دې خپرونه کې نسم کولای چې وایچوم، ځکه چې نور سندرې مې راخیستې دوار له مخه. دا به په بله خپرونه کې که ژوندو تاسو ته نشر کړو. سمه ده
سمه ده کاکا صاحب، ډېره مننه ستاسو چې مالم وخت راکوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. ستاسو له ټلیفون کول څخه ډېره مننه. درنو اورېدونکو راځئ چې اوس یو بله سندره واورو.
سره ما خام کوا خوب نه بنگولی ونه
خام کوا خوب نه بنگولی ونه جانا
منگے ٹھول پڈل گو پکا د شیطان تم جانا نا منگی پلا پڈکا وینا بنگلی ونے جانا نا سر مخا ترا لرا تجاڑے دل وندی نہ جانا نا او می سنڈیش کی دل دینا بنگلی ونے تے جانا نا سر ما خام کو پھپنا بنگلی ونے تے جانا سر ما خام کو پھپنا بنگلی ونے تے جانا سوار میں پھکے وکا دغن رنگ جانا نا جانا سانی نشت مائنا بنگلی ونے تے جانا سر ما خام کو پھپنا بنگلی ونے تے جانا سر ما خام
تاسو مشال ریڈیو اور یو د مشال ریڈیو د زړو سندرو یادونو په خبرونه کې مو د خان زمان استاد پژغ کې سندره اوریده په دې هله چې خوان مور باندې خسته وي بیا هم اوریدونکو راخو چې هغه لکه مزه ټلیفون کړي او په خبرونه کې را سر برخه خسته ده سلامونه هر کله وي تاسو ته
نوریوال صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ په خیر څوک خبرې کوي تاسو
خوش قسمت یم سعودي نه تاسو سره په تماس کې
خوش قسمت صاحب موږ خوش قسمت یو چې تل تاسو سره خبرې کوو
والله زم ډیر خوشحال شوم نن نجیب امیر صاحب سره خبرې وشوې خو بیا غرمه خبرې ونهلګېد اعتبار په ورځ ټول مسافر تاسو ته په انتظار وي
بس موږ هم په انتظار یو چې مسافرو سره خبرې وکړو
او بالکل ډیر مننه همکاران ټول ښه دي
ټول ښه دي جک جوړ دي دار ته وایي چې د دې زړې موسیقۍ په اړه ستاسو څه نظر دی خوش قسمت صاحب
والله زړه موسیقي خو ډیره خوږه لګي دا نوې خلک هغه چې شعر او شاعري او موسیقی نه لکه کومه د زړو سندرو یو ډیره خوږه لګي
او په زړو سندرو کې لکه ستاسو په نظر کم هغه څه دي چې تر اوسه هغه ټولې سندرې ژوندۍ پاتې دي
والله ګلنار بیگم سندرې په شعر او شاعري کې موږ خاطر چې شعر او شاعري ژوندۍ پاتې ده هغه ډېر عمر یو شنور شاعران هم الحمدلله ټول خو دي ولګیدې د شعري جلال او سندرې کومه ګلنار بیگم ویلې خاطر چې کومه شیرونه او غزلې لیکلي هغه په زړه پوری دي بس زړېږي نه
نو په دې نوې موسیقي کې ستا په خیال څه کول په کار دي چې همدغه سي ژوندې پاتې سي زړې نه سي
مله په ژوندې موسیقي کې بس په اوس کول په کار دي خو بس مشوم په نوې موسیقي اخته دي او نور په نوې موسیقي اخته دي وو زړه موسیقي ډېر خوند لري او نوې بل بل طرز لري ټول هر څه کې بدلی راغلی دا
ډیر مننه خوش قسمت صاحب تاسو له ټلیفون کول څخه بس سندری نوریم پاتې دی هغه بم پتا سو باندې و اورو سم ده او د دوی د ټلیفون لاین کته سو دی بل اوریدونکو ته ورسو سلامونه. څوک خبرې کوي؟ هلو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي تاسو او لکم ځای څخه؟
زه غنی خبرې کوم نړیابونه.
غنی صاحب څنګه جوړی؟
شکر دخې
مننه. د بل خبرونه کوم تاسو سره خبرې شوی ک څنګه؟
بالکل بالکل خبرې شوی.
ګور حافظه مې ډیر نه ده کمزوري. حافظه مې ډیر نه ده کمزوري. درته وای چې زړې سندرې دې خوښېږي.
ویلی نه خخم زه دوره سره درته نشر کوم یو شعر به ته وایم.
شعر زوړ شعر دی که نه وای؟
بس نوی شعر دی.
بس راځه د زړو سندرو په خپرونه کې به نوی شعر واورو.
چې د هر څه پته لګي د مر څه پته نه لګي ټینګه غاړه راکه واپس هیڅ پته نه لګي.
ډیره مننه ستاسو له ټلیفون کولو څخه. درنو اوریدونکو راځي چې اوس یو بله سندره واورو. نویتا خان په ژغ کې تاسو سندر اوریدا. بیا هم اوریدونکو انتظار کوي. سلامونه. سو خبرې کوي تاسو؟
سلام. شبانی ستاسو په ټلیفون کې زما په خیال چې څه ستونزه ده؟ شانو تاسو څه ویل غوښته د زړو سندرو په اړه؟
ما ته د کمرګلې په آواز کښې ښه سندر نشر کړه، او زه به زړو سندرو په باره کښې دا درته ووایم چې نوي سندرغاړې مې اوس خوښېږي، چې زه لکه زما د نوي سندرغاړې خوښېږي، زاړه مې نه خوښېږي، زړه خپل زاړه اورېدل.
مننه. نو بس داسې چلو کوي چې د مشال ریډیو د نو سندرو خپرونه مسته په هغه کې ټلیفون وکړي، په هغه کې به ستاسو غوښتنه پوره کړو. له ټلیفون کولو څخه مو ډېره مننه. بل اورېدونکي ته به ورسو. سلامونه، څوک خبرې کوي تاسو؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک خبرې کوئ؟
سید الله خبر کوم، نورلای کلی درګی
ده. سید الله صاحب له درګی دی ټلیفون کړی. سلامونه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی، خیر دی، خیر دی، څنګه یې؟ شب خیر دی.
مننه. سید الله صاحب، د زړې سندرې دی خوښېږي؟
یا زړې سندرې خو هم ښې دي، خو وروره زموږ خلک زړې خورو د پخوانۍ خلکو د پاره دي، موږ خورو د نوې موسیقي ډېره خوښېږي.
نو دغه زړې سندرې چې دا کومې ما نشر کړې، هغه دې خوښې نه شوې؟
هو، ګنار بیګم سندره مې ډېره خوښ شوله.
نو بس دغه داسې چلو که چې د نو سندرو خپرونه ستا د مشال ریډیو په هغه کې ټلیفون وکړل، ته به ستاسو لپاره چې کومه ستاسو غوښتنه وه هغه به درته نشر کړو. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسې. راځئ درنو اوریدونکو چې د هدایت الله په غږ کې دا سندره واورو. درنو اوریدونکو، د هدایت الله په غږ کې تاسو سندره اوریده، او په خپرونه کې همدومره وخت پاتې دی چې د ګلنار بیګم په غږ کې ورپسې سندره واورئ. بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.
یار خلاړو دبل چاشو اے زړګیا خوش کړي گا، تا ته چاویل چمین شا، تا ته چاویل چمین شا،
گیا تا تا چاویل چی میانشا تا تا چاویل چی میانشا یار خلاڑو تو بلچاشو اے زڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاویل چی میانشا تا تا چاویل چی میانشا نپری دینا ازڑ گیا تا تا چاویل چمینشا تا تا چاویل چمینشا یار خلاڑو تبل چاشو ازڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاویل چمینشا تا تا چاویل چمینشا